افغانستان کې د شپې 9 بجې شوري ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل د افغانستان او نړۍ د سطح خبرونو سره ام پایلو. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. د دې وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالات به له هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې د شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ستنې شي. طالبان پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره د 2020 کال له اګست را وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې کړي او ورسره د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. له نړیوالو فشارونو او غوښتنو سره سره لا هم طالبان له خپلې دې پرېکړې نه دي په شا شوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سر د بهرنیو چارو وزارت وای سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د هند حکومت ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کتنه ترسره کړې ده. وزارت وایان عبدالقهار بلخی نن پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او هند پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي او ترانزیتي مسایلو هر اړخیزې خبرې وشوې. د هغه په خبره ښاغلی متقی د هند بشري مرستو مننه وکړه او ویل چې د خپل متوازن بهرني سیاست له مخې غواړي چې د سیمې د یو مهم هیواد په توګه له هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. د ښاغلي بلخي په خبره په دې کتنه کې هند له افغانستان سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو له پراخېدو سره لیوالتیا ښودلې او ویلي چې د ایران د چابهار بندر له لارې سوداګرۍ ته به وده ورکړي. هند له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په بشري برخه کې د لسګونو زره ټنه غنمو په ګډون یو لړ مرستې افغانستان ته ورکړي او د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړي، خو لکه د سیمې د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د هغوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، نن پنجشنبه وویل چې پلاوی له قاهرې تللی او په غزه کې د اوربند او د برمته او د خوشې کېدو لپاره خبرې به راتلونکې اونۍ پیل شي. د سخت دریځې حماس ډلې له دې څرګندونو ښکاري چې امکان نه لري چې د روژې میاشتې له پیلېدو مخکې د په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. مصري چارواکو ویلي چې خبرې اترې د حماس د دریځ پر سر چې غوښتنه یې کړې چې روانه جګړه د په څو مرحلو کې پای ته ورسیږي په ټپه درېدلې دي. خو دوی دا نه ده رد کړي چې له روژې مخکې د ټاکل شوي راتلونکي یکشنبه پیل شي کومه موافقه ترلاسه نه شي. دا د یوې موافقې لپاره یو غیر رسمي وروستی مهلت ټاکل شوی ده. د سویډن حکومت نن رسما پریکړه وکړه چې دا هیواد به له ناتو تړون سره یو ځای کیږي. دا خبره د سویډن د انرژي وزیر ایبا بوش نن په سټاکهلم کې په یو خبري غونډه کې وکړه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب اسناد بنن د ورځې په ورستیو کې په واشنگټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. سویډن به ورسته له هغې چې په دې مراسمو کې ورستي اسناد وړاندې کوي سمدستي د ناتو 2 دېرشم غړی شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلند په وړاندې د درې ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې 310 منډې وکړې. د دې سیالۍ پچه میلمه لوبډلې ګټلې وه. افغان لوبډلې توپ وهنې ته بللې وه. په افغان توپ وهونکو کې رحمت الله ګربز 121، ابراهیم زدران 80، حشمت الله شهیدی 50 او محمد نبی 40 منډې وکړې. آیرلند ته کین لاسي ورو توپ اچوونکي وان وکم 3 لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې نن د افغانستان د توپ اچوونکو په ډله کې ځوان علا محمد غزنفر په لومړۍ ځل لوبیږي. اوس د آیرلند لوبغاړي توپ وهنه کوي او په یولسو اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځېدو یې 15 منډې کړې دي. ازادي راډیو اورئ. ولاندې خبرونه کې به واوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلې دوه تر څکم دوه اونۍ پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیڅ څرک نه لګیږي چې د ټولو نجونو او ښوونځیو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شي. خو نجونې غواړي دا ځل د دوی له نوي تعلیمي کال څخه نه بې برخې کیږي.
باسواده مور ته باسواده میرمن ته ډیر سخت ضرورت لري. هیله مو ده چې انشاءالله نوي کال ته د ښوونځي پرانستل شي.
ملګری ملتونه بیا وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ډېرې دینی مدرسې فعالې کړي چې د ښوونیزو او سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور دومره زیاتو مدرسو ته اړتیا نشته. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ورستو ورختونو دی وچ کالی دل منځوللو په برخه کې د بزګرانو او باغلرونکو هیلې راټوکولې دي.
سګانی کال کې به ان شاء الله چې موږ کوم ورختونه ولید کوم واوري وسولې کوم بارانونه وسو او د موږ په باغداري به ان شاء الله ډیره مثبت اغیزه ولري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان او ایرلند کرکټ د یو ورځنۍ نننۍ لوبې له وروستي حاله مو خبرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیڅ رک نه لګیږي چې نجونې او ښځې به پرېښودل شي چې نوي تعلیمي کال کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبې په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او وی ویل متحده ایالات بل هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې نجونې او ښځې پرېږدي چې لوړې زده کړې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د وچکالۍ پاړه د نړیوالو بنسټونو او افغان بزګرانو لاندېښنو وروسته په افغانستان کې وروستۍ ورختونو د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې نوې هیلې راټوکولې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ ورختونو یې هیلې راژوندۍ کړې دي. د ننګرهار ولایت یو باغلرونکي او بزګر سید اکبر ازادي راډیو ته وویل
تیر کال چې و یعنی کمبود دی اوبو سره موږ مخ نو سګنی کال کې به انشاءالله چې موږ کوم ورختونه ولید کوم واوري وسولې کوم بارانونه وسو او د مکو باغداري به ان شاء الله ډیر مثبت اغیزه ولري. یعنی دومره امید ما نه درلوده چې داسې بارانونه به وسي یا به داسې واوري وسي. د موږ له یو بول کموالي سره لاس ګریوانو نو ان شاء الله دا باران
په تیر وطن سره په افغانستان کې د وروستیو ورختونو او دغه ورختونو ته د بزګرانو او بڼوالو د هیلې د ټوکېدو په باب دا راپور به وروسته درته خپور کړو. خو هغه بل راپور چې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو سره تړلی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې ارتباط څرګندونې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی چې دوی هیله مند دي چې د نوي کال په پیلېدو سره افغان نجونې او ښځې پرېښودل شي چې لوړې زده کړې وکړي. دا راپور خپرېدو ته چمتو دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته یوازې دیار لس ورځې پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ ترک نه تر سترګو کیږي چې طالبان دي نجونو ته له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تیره ورځ په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا به ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تک په هدف د طالبانو د هڅولو لپاره له هر فرصت کار واخلي.
So I cannot unfortunately
البته موږ په دې پوهیږو چې د یو بل غمجن خونیس کال کلیزه پر رسیدو ده او د مو وځي کړی چې نجونې هیڅ کله باید خوانځي او ته له تاګه منه نشي. افغان میرمنو ته درناوی او د دوی د حقونو خوندیتوب په افغانستان کې زموږ د کار او هڅو لپاره هم مهم دي. په هر صورت کې موږ له طالبانو غوښتي چې نجونې خوانځي او ته پریږدي، حقونه یې خوندي کړي او هغه ټول فرمانونه چې له کبله یې پر ښځو محدودیتونه وضع شوي
خاغلی میلر دا هم ویل چې امریکا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د طالبانو له حکومته غواړي چې سږ کال دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. د ختیځ لغمان یوه اوسیدونکي حسینه وایي
با سواد مور ته با سواد میرمن ته ډیر سخت ضرورت لري. هله مراده چې ان شاء الله نوی کال ته د خوانځي پرانستل شي، ځکه دا بغیر لنجونو بغیر لنیمن چې نیمن اړې په میرمنو ولاړه ده، بغیر د نه هیڅ امکان نه لري چې افغانستان پرمختګ وکړي وړاندې لاړ شي.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته غوښتنه وکړه. ویل ک طالبانو لز دکړو نه وای راګرځولای اوس په 12 ټولګي فارغه وای.
له حکومت غواړو چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي او د هلکانو په څیر خپلې زده کړې بشپړې کړي. موږ هم هیلې لرو، ارزوګانې لرو او تمې لرو چې په راتلونکي کې افغانستان ته خدمت وکړو او زده کړې زموږ حق دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د میتی میلر او د افغان جنو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت مخکې تر دې ویلي چې په یو میکانیزم کار کوي چې لمخې به انجنونو ته له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خدا دې 900 ورځې پوره شوې، خو د انجنونو په وړاندې د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي.
بیا هم د تعلیم په موضوع کې تم کې ګومل ګریملتونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سب شوو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په نوي راپور کې چې پروند ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو ویل شوی چې اوس مهال په دې هیواد کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. په عین حال کې ښوونیز او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د زیاتو مدرسو جوړول د افغانستان د راتلونکي درد نه دوا کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ ډیر کړای دی. ښاغلی ګوتریش په نوی راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ یې دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ، زیاته کړي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. دغه راپور له مخې له دې جملې څخه 6,000 درس مدرسې د هلکانو او 300 مدرسې د نجونو لپاره دي چې له دې ډلې و مدرسې نوي ثبت شوي چې یوه یې د نجونو لپاره په پام کې نیول شوې ده. په دوام کې ویل شوي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2024 کال د فبروري تر څلورمې پورې د دغه مدرسو څخه نږدې 2,400 تنه زده کوونکي فارغ شوي چې 128 ښځې دي. د طالبان حکومت دغه مدرسې جهادي مدرسې نومولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د جنوري په 26مه د راتلونکي تعلیمي کال لپاره چې په 2 اونیو کې به پیل شي د نصاب بدلون هم جبري کړی. د راپور لمخې په دغه بدلونونو کې مدني زده کړه، خطاطي، د ژوند مهارتونه او پرته له عربي د بهرنیو ژبو مضامین کمول یا له منځه وړل شامل دي. د راپور پر بنسټ پر نورو موضوعاتو د اسلامي مضامینو تدریس ته د لومړیتوب ورکولو او په ښوونځیو کې د تدریس لپاره د دینی علماو ګمارلو ټینګار کیږي. په همدې حال کې د کابل ښار د تعلیم القرآن محمدیه مدرسې مسؤول استاد محمد حریف رحمت زاده وایي په دې مدرسه کې هلکان او انجنونو ته دینی زده کړې ورکول کیږي. هغه آزادی رادیو ته وویل
مدر کلارې تدریس قران کریم بخش سیر
موږ د قران کریم د تدریس تر څنګ د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت احادیث شریف او همدارنګ د المنځه مسائل تدریسو. خزینه برخه هم لرو چې زموږ په مدرسه کې د خزینه استادانو لخوا تدریس کیږي او د نارینه برخه جلا ده. په کال کې یو ځل موږ فراغت او د غراز د قران کریم مناظره لرو.
فراغت بخش مناظرې قران امید شته.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د دینی او عصري زده کړو مسله یو جنجالي موضوع ده او په ټول افغانستان کې د دینی مدرسو زیاتوالی د طالبانو د حکومت یو له مهمو اقداماتو ګڼل کیږي. مجیب مهرداد چې د زده کړو فعال او په تیر جمهوري حکومت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند وو وایي چې طالبان باید پر دې تګلاره له سره غور وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مدرسو زیاتوالی پرته له دې چې د دوی د فعالیت د څرنګوالي په اړه د نړۍ شکونه زیات کړي بل کومه پایله نه لري.
متاسفانه به هیڅ وجه به نفع
د اعتماد په هیڅ صورت د افغانستان په ګټه نه دي. افغانستان په کافي اندازه ملایان لري، خو زیاتو ډاکټرانو، انجینرانو، د کرنې متخصصینو او نورو برخو او څنګه ته اړتیا لري. نو طالبان باید پر خپل دې تګلارې سره غور وکړي،
پالیسی شان تجدید نظر وکړي.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې د پوځي او افراطي روزنې په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. هغه څه چې طالب چارواکو تل رد کړي او ویلي دي چې په مدرسو کې نظامی مضامین نه بلکې یوازې اسلامي مضامین تدریسېږي. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپو علیمداد علیم وایي چې د معاصرو مضامینو د لرې کولو فلسفه ښیي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي تر څو ځوانان په مدرسو کې له افراطي افکارو سره د نړۍ د اصلي واقعیتونو څخه بې خبره وروزي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هیچ منطق نداره در افغانستان
که هیچ داسه منطق نشته چې په افغانستان کې هر څه اسلام مدرسه او دین وي او طالب راشي یو بل نوې اقدام وکړي یو مرکز جوړ کړي چې د تیرو مفکورو او واقعیتونو څخه جلا وي او د مدرسې نوم ورکړي ټول فلسفه دا چې دوی غواړي د خپل نظریات عام او دود کړي
تعمیم ترویج بسازن
یو شمرکتون کو چې مخکې لدی په دې اړه لازادي رادیو سره خبرې کړي په دې باور دي چې په مدرسو کې افراطي نظریات او تاوه د ورکول کیږي او د دوی په وینا د طالبانو په ګډون غنې جهادي ډلې د ډیورن کرخې پوګدو کې په پاکستان کې له مدرسو راپورته شوې دي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د افغان جنو د زدکړو د ملي کمپاین غړو د اسلامي همکاري او سازمان غوښتي چې د افغان جنو د زدکړو په اړه د اسلامي هیوادونو غونډه راوبولي د کمپاین دا غوښتنه د یو لیک په ترڅ کې د سازمان نه کړې ده د غلیک لښ په ګمټول ګوې پورته د جنو پر مخ د خونځو د تړل کېدو د نه سو او رز د پوره کېدو په پار د اسلامي همکاري او سازمان ته لیږل شوی نور جزئیات په دې رپورت کې
په افغانستان کې د خونځو د تړل کېدو نه سو ورځې د نجونو د زده کړو د ملاتړو سازمانونو هڅې او د طالبانو خاموشي د افغان نجونو د زده کړو ملي کمپاین د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتي چې د اسلامي هوادونو یو غونډه جوړ کړي څو د دوی په خبره نړیوالو ته دا وښيي چې اسلام نه یوازې دا چې د زده کړو مخالف نه دی بلکې د اسلامي امت د پرمختګ لپاره یې شرط ګڼي کمپاین د افغان نجونو پر خونځو د نه سبا ورځو بندیز په اړه او آی سی ته په یو پرانیستي لیک کې چې یو کاپی یې ازادي رادیو ته هم را لېږل شوی دی ویلي چې دغه غونډه باید یو پلاوی هم وګماري چې په دې برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي د افغان نجونو د زده کړو ملي کمپاین غړو په دغه لیک کې ټینګار کړی چې دا غونډه باید نړۍ ته روښانه کړي چې طالبان د داسې وضعیت له امله د رښتینې اسلام استازیتوب نه کوي په دې لیک کې د افغان نجونو د ملي کمپاین غړو زیاته کړې چې په افغانستان کې اسلامي نصاب له پخوا موجود وو طالبان د کوم بل اسلامي نصاب په لټه کې دي چې د نه سو ورځو په تېرېدو سره لا هم نه دي توانېدلې چې کوم توافق ته ورسیږي د افغان نجونو د ملي کمپاین د رسنیو د برخې غړې زر کمال یار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دې لیک کې په دې باندې تبصره شوی او بحث په باندې شوی دی ځکه دغه کوم نصاب چې جوړ شوی دی په هغه وخت کې د افغانستان د برجسته علماو د نظر لاندې تیر شوی دی او بل استدلال دا کېږي په دې لیک کې چې کچرته ده غیر شرعی و غیر اسلامی نصاب و نو ولی بیا هلکانو تا تدریس کیږي نو دلته یعنی د کوم خاص دلیل وجود نه لري او نه د ملت سره دلیل شریک کړای شوی دی نو د دې د پاره موږ نه پوهیږو چې اسلامی امارت ولې دا کار کوي او ولې تر اوسه پورې ورته ادامه ورکړې ده سره له دې چې دوی دې په ظاهر کې وایي چې دوی دې مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي اما دا امر ثانی څو وخت راځي درې کاله تیر شو نه سوا ورځې تیر شولې نه سوا ورځې د نجونو عمر برباد شو دا وخت تلف شو او دا بیرته جبیره کیږي نن چې لاړه سبا ته دا ورځ بیرته نه راګرځي دا نه سوا ورځې بیرته نه راګرځي
د کابل دی خوندي خون کې هاجره حمله نړیواله ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي
او من هاسي اگزان
لپته مرغه چې د خوندیو له تړل کېدو نه سوا ورځې تیرې شوې خو اوس هم د طالبانو په سیاستونو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی زه د خون کې قضی او یوې مور په توګه چې لورګانې یې له زده کړې پاتې دي او نن په ډېرې ناهیلۍ په کور کې له رواني ستونزو کړېږي له ټولو نړیوالو سازمانونو بنسټونو د اسلامي همکاریو له سازمان غواړم چې د طالبانو په حکومت فشار راوړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي
دا چې د نجونو په مخه باندې ښوونځیو تړلې دروازې په 403 تعلیمي کال کې خلاص شي کنه د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهدی په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي دا لومړی ځل نه دی چې د نجونو د زده کړو ملاتړي بنسټونه د دوی د زده کړو د حقونو په اړه غږ پورته کړی لدې مخکې هم بیلابیلو سازمانونو په دې اړه غږ اوچت کړی وو خو طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستلی دوی دغه شان د تیر کال په دسمبر میاشت کې افغانستان کې نجونې په پوهنتونونو ته لتګ هم راګرځولې دي
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. نن پر غزې د اسرائیل د پوځي بریدونو او په سیمه کې د جګړې شپږ میاشتې امپورا شوې. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د تیر کال د اکتوبر په اوومه حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ. په یوه ورځ شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. نور تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د غزې جګړه داسې وخت اوومه میاشتې ته په رسېدو ده چې د اسرائیلو د بریدونو شدت لا نه دی کم او د اوربند څرک نه لګیږي. اسرائیلو ویلي تر هغو چې حماس پاتې یرغمل کسان نوي خوشي کړي او د دې ډلې تر ختمولو پورې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، ټینګار لري چې له غزې باید ټول اسرائیلي ځواکونه ووځي. اټکل کیږي چې له حماس سره د پاتې 130 یرغملو کسانو له ډلې 30 تنه مړه وي او 100 تنه لا هم له دې ډلې سره وي. شاوخوا 100 نور کسان د تیر اوربند پر مهال له اسرائیلي دانونو د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شي. په غزه کې تیرو شپږو میاشتو جګړو او بریدونو لوی ویجاړی او پراخي مرګ ژوبلې رسولي. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت راپور ورکوي چې څه باندې 10,000 کسان په دې جګړه کې وژل شوي، یوازې 10,000 ماشومان دي. همداراز شاوخوا 10,000 نور کسان ټپیان شوي هم دي. که څه هم خپلواکو سرچینو د مرګ ژوبلو دا شمیرې نه دي تایید کړي، خو د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو څانګې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په اوله ویلي چې سرمنشي ګوتریش په غزه کې د انسانانو د دومره تراژیک مرګ بلې په اړه باندې شاک دی. د ملګرو ملتونو د ادارې هم ویلي د راپورونو په اساس څه باندې 10,000 کسان وژل شوي او څه باندې 10,000 نور ټپیان دي. د ژغورنې نړیوالې ډلې راپور ورکړی چې د غزې 80% نفوس شاوخوا 1.5 میلیون خلک د راپورونو په اساس په بریدونو کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي. په غزې د اسرائیلو د بریدونو په سبب د ترانګې ته د بشري مرستو لارې هم بندې دي او لکونه خلک د لوږې له خطر سره مخ دي. ګڼ هیوادونه له هغې ډلې د اسرائیل متحدین په دې هڅه کې دي چې په غزه کې د لا زیاتو بشري ناورینو مخه ونیسي او اسرائیل دې ته وهڅوي چې د بشري مرستو لار پرانیزي. له دې ډلې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون پرون د اسرائیلو له دفاع وزیر بینی ګانت سره په لیدنه کې ویلي د اسرائیل متحدین نور خپل صبر له لاسه ورکړی. هغه ویلي که څه هم دا مسایل سخت دي، خو په دې اړه بحثونو ته اړتیا ده. کامرون په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې په اړه په بیان کې ټینګار کړی چې اسرائیل باید غزې ته د مرستو د رسیدو لپاره اقدام وکړي. هغه همدارنګه ویلي بریتانیا پر رفا باندې د اسرائیلو د پوځي بریدونو په اړه هم جدي اندېښنه لري. ملګرو ملتونو ویلي د غزې په شمال کې خلک د قحطۍ له لاسه مجبور دي چې واښه وخوري. همدارز له هرو دوو وړو ماشومانو یو یې په شدیدې خوارځواکۍ اخته شوی دی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستۍ ورښتونه د وچکالۍ د له منځه وړلو په برخه کې د بزګرانو او باغ لرونکو هیلې راټوکولې دي. یو شمیر بزګرانو او بڼ لرونکو ازادي راډیو ته ویل که څه هم وروستیو وچکالیو دوی سخت اندېښمن کړي وو، خو ان تازه ورښتونو یې اندېښنې تر یوې اندازې راکمې کړي. د افغانستان د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو خونه هم وایي چې تیر کال وچکالۍ تر ډېره مالداران او بزګران زیانمن کړي وو. نور په دې رپورټ کې
د وچکالۍ پاړه د نړیوالو بنسټونو او افغان بزګرانو لاندېخنو وروسته په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې نوي هیلې راټوکولې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ ورښتونو یې هیلې راژوندۍ کړې دي. د ننګرهار ولایت یو باغ لرونکي او بزګر سید اکبر ازادي راډیو ته وویل
تیر کال چې وو یعنی کمبود دی اوبو سره موږ مخ وو، نو سګنی کال کې به انشاءالله چې موږ کوم ورښتونه ولیده کومې واورې وسولې کوم بارانونه وسو او د موږ په باغداري به انشاءالله ډېره مثبت اغیزه ولري. یعنی دومره امید ما نه درلوده چې داسې بارانونه به وسي یا به داسې واورې وسي. د موږ د اوبو له کموالي سره لاس ګرېوانو، نو انشاءالله دا بارانونه وسول موږ بندو کې به اوبه را پیدا شي.
د عبدالعظیم په نوم د نیمروز ولایت یو بزګر د نورو اورښتونو هیله هم لري.
پیلا نن سال خو وخت کښت کردن
اوس چې د غنمو د کښت وخت که څه هم فکر نه کوم چې اوبدي دوامدار وي، خو الله مهربان دی که دا اورښتونه دوام پیدا کړي موږ کولای شو چې په پالیزونو کې هندوانې او خټکی وکړو او یو ښه حاصل ترلاسه کړو.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او مالداري خونه وایي د تیرو کلونو وچکالۍ تر ډېره بزګران او مالداران اغیزمن کړل. د دې خونی عامل رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی که رونماشته بود شاجات از مال
وچکالی چی راغلی و تر ډیره باغلرونکو او کروندګرو ته زیان ورسید. ان په یو شمیر شمالی ولایتونو کې مالدارانو د څړ ځایونو د نو موجودیت له امله خپل څاروي په ارزانه بیه وپلورل. کوم شمیرې چې موږ ته رسیدلې دي په سلو کې اویا کروندګر او باغلرونکي وروستیو اورښتونو هیله من کړي دي
سال قبل داشتن امسال خلاصی پیدا کنه.
خو وروستي اورښتونه څومره کولای شي د اوبو د زیرمه کولو او د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې اغیز ولري؟ د کرنې د برخې یو شمیر کارپوهان وایي دا اورښتونه په لنډه موده کې د افغانستان لپاره ګټور دي، خو ټینګار کوي چې د اوږد مهال لپاره د وچکالۍ د لمنځه تګ لپاره لا نورو اورښتونو ته اړتیا ده. د کرنې د برخې یو کارپوه ذاکر دیقان ازادي راډیو ته وویل
وچکالی تقریبا شل کاله وشو چې دا چپاله روانه ده او بیا په دې درې کالونو څلورو کالونو کې په ډېر زیاته وچکالي وه. فلحال لپاره خو دا کفایت کوي، خو ولیکه کې باران نه ونه شي ګرمي موسم کې زمونږ د انده فصلونو ته به ډېر نقصان ورسیږي.
د یادول وړ ده چې وروستۍ اورښتونو کلیوي خوا د بزګرانو ترمنځ د وچکالۍ د لمنځه تللو په برخه کې هیله مندي زیاتې کړې، خو دغه اورښتونو چې طوفاني واورې ورېدنې او سیلابونه هم ورسره یو ځای وو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه هم واړول. تازه د طالبانو تر واک لاندې د هوا پیژندنې ادارې تېره ورځ د افغانستان په نهه ولایتونو کې د باران او درنې واورې ورېدنې اټکل کړی. له دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو د زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی چې د دغه بدلونونو له امله د زیانونو په وړاندې د مبارزې کم امکانات لري.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره له تیرو دو میاشتو راهیسې د خوراکي توکو مرسته نه ده شوې او د روژې میاشتې پر رسېدو سره ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. دوی وایي یوه میاشت کېږي چې پاکستان ته هم د تګ لاره پرې بنده شوې. د غلام خان پر لاره دوی ته د ناروغانو د بېولو او نورو ضروري کارونو لپاره د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. دوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ د خوړو له نړیوال پروګرام او نورو ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول له یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ او ډبلیو اف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستي وکړي. وزیرستاني کډوال زیاتوي دوی ته له تیرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوي دي. په خوست کې له ګران کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډیره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسیږي.
زمو سدین خبره کا د شمالي وزیرستان مهاجری چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستوند سره مخامخ شوي، بلکې په موږ باندې اوره بارانونه شری شوي دي چې بدنه خلک په خمه کې ژوند کوي. دا ستوند جوته د نه خوراکي مواد شته، خلک غریبانان دي، بلکې د خوراکي مواد مخه نه ویني.
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې د کارني کلی اوسیدونکو نورت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبلی فینا دا هوښتنه ده چې خوراکي مواد کومک ته میش سره وکړي، ځکه چې میش په ډېر سړه ځای کې پروته یو ورند شوي دي په خمه کې ژوند کې هم حدا میش سره خپل مرسته جاری دی وسوتي.
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو بل ستونزه پاکستان ته د اوښتو ده. یو بل وزیرستاني کډوال حزب الله وایي
میشته د لیار تنظیم ونیو شي، د ګلم خون خمه حدا ونیو شي، ځکه چې میشته ډېر مشکل دي، تکلیف ته انټری دا کولاو شي.
بلوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوګه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري ناورین لامل شي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره چې وزیرستانی کډوال دی په خوست ولایت کې په هر ولسوالۍ کې چې کوم ولسوالۍ دی یا ګربز ولسوالۍ دی یا متون مرکز دی یا سپره ولسوالۍ کې دی، که چیرې دغه سره د ډبلیو اف نه یا د یونیسیر طرف نه کومه کې راونه شي نو دا ادارې به پښیمانه وي په دې باندې، ول چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي په خیمه کې او په دې واورې په یخنۍ کې ژوند کوي.
و مو غوښتل چې د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپورټ تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل. بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه خودرو په شرط د مرستو ځنډېدل تایید کړل او زیاته کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي، خو تر اوسه دواړه لوري پرېکنده موافقې ته نه دي رسېدلي. یاد دې وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شول، که څه هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې انکیدونکي دي د برخه کې د ازادي او اوریدونکي پروګرام مهروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. د وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل متحده ایالات بل هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ستنې شي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان لپاره د هندي حکومت ځانګړي استازي جی پی سنگ د کتنې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخین پنځمبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او هند پر دواړو خيزو اړیکو اقتصادي او ترانزیتي مسایلو هر اړخیزه خبري وشوي. د هغه په خبره ښاغلی متقی د هند بشري مرستو مننه وکړه او ویل چې د خپل متوازن بهرنی سیاست لمخې غواړي چې د سیمې د یو مهم هیواد په توګه له هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پیاوړي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نن پنجشنبه وویل چې پلاوی له قاهرې تللی او په غزه کې د یوه اوربند او د برمتو د خوشې کېدو لپاره خبرې به راتلونکې اونۍ پیل شي. د سختدریزې حماس ډلې له دې څرګندونو ښکاري چې امکان نه لري چې د روژې میاشتې له پیلېدو مخکې دی په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. ټاکل شوی راتلونکې یکشنبه روژه پیل شي. دا د یوې موافقې لپاره یو غیر رسمي وروستی مهلت ټاکل شوی. د سویډن حکومت نن رسمن پریکړه وکړه چې دا هیواد به له ناتو تړون سره یو ځای کیږي. دا خبره د سویډن د انرژي وزیر بابوش په سټاکهولم کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب اسناد به نن د ورځې په وروستیو کې په واشنگټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. سویډن به وروسته له هغې چې په دې مراسمو کې وروستي اسناد وړاندې کوي سمدستي د ناتو 2 غړی شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند په وړاندې د درې ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې 310 منډې وکړې. د دې سیالۍ پچه میلمه لوبډلې ګټلې وه. افغان لوبډلې توپ وهنې ته بللې وه. اوس د ایرلند لوبغاړي توپ اچونه کوي. تر اوسه په اتم اور کې د درې لوبغاړو په سوځېدو سره واویا منډې کړې دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالي او د غراز وچکالي او نور ټولنیز ستونزې. د پروګرام پورسته یو شیبو کې د ورکشو وزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم ماهروي. خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کوي چې پر بیلابلو ټولنیز ستونزو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان يم د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پېښ کوم چې زمونږ د افغانانو بیندازې وزیر کینسل کیږي. په هر میاشت کې کم از کم 30 لکه وزیر کینسل کیږي. په هر وزیر باندې 30,000 روپۍ مخکې ځي. دا تاسو یو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې د چا د وجه نه کینسل کیږي چې دا د دې باندې یو غور وکړي او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دغه خبر ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وجهه ته مجبور شوي دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان د ځان ورسیه نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخیږي. السلام علیکم و رحمت الله.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترمو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیوادو څخه ډېر مهاجر راواغوښتل، نو په هغه کډوالو کې زه هم راواغوښتلم. د سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټوله وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لارې څخه راواغوښتلو، نو بیا یو یم موسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني پی نفر زر افغانۍ راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغانۍ پی نفر د آی او ایم والا موږ سره د کومک کړي دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسي محترمو څخه دا خاص کوو چې موږ هغه تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. نو ژمې دي کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار ډېر سره خراب دي، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. زموږ ژغ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې میړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې میړولې دي.
سلامونه د ازادي راډیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو، دلته د تور کوتل سره پراته یو، ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سم د غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو، پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د ازمږ راغ د مشرانو تر غوږو پرې ورسوي. زمږ د زنداور چې ظاهر شاهي 315 کاریز وو، دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولی، نه مشته سړک جوړ کړی. د یلمن پر غاړه پراتوي چلاوس وو، یو انچو به 15 پاو به 200 متر برمه غواړي د خوراک په اوبو پورې ګرځا او غاره. د نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې د موږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، والو یو باندې راته سم کې دا والو خدای داوود خان د وخت منظور وتر وسه په هیڅ کار نه پر کیږي. نه په هغه منطقو چې بندونه تړل کیږي او دغه کیږي، موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هیڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې د ازمږ راغ تر مشرانو تر غوږو پرې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمند خوږو اوریدونکو ته. هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه هم دا پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت حساب نه چې سش کال کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاری، نو زموږ ډېرې هیوادوال به د زیاتو سوند سره مخامخ وي پراتلونکي دوبې کې. نو هیله مو ده همدغه هیوادوال څخه هم دا چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ، ترڅو مو تر هغه اندازې زیات یو بنې مصرف کړي. داسې زموږ ډېری هیوادوال ورونه د خپلې شمسیانې چالانې پرېږدي، ساري چالانې کې تر مازیګره پورې اوبه همداسې بر نه روانې وي. نو که چیرې هر یو داسې اوبه مصرف کړي، دا به کېدای شي موږ تې ته په راتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مو د ټولو اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل اوبو په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ، ترڅو مو بیا ځای اوبه نه مصرف کړي. که چیرې موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپله دقیق اندازه باندې استعمال کړو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یو لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اوریدونکو څخه همدا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي، ترڅو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد طالب د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم.
روجانه زموږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو، بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجانه د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې دغه لار داسې ده د سکندو کپر د روجانه مرته چې کوم وخت مریض را پیر سیمه تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه دي ګرد ټوکر ټوکر د د بوغرا غاړه نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاتې دي دغه سې تر ګرمسیر ولسوالۍ راورسي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سې تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نشلي خانشین دی دیشو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلي نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیر شي تر ولایت پورې نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسؤلین واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. هله د شپې زه عبدالنافع پوانم د هلمند ولایت نام ازمر پسمه کې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د شاول پسمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځ څخه یو افغانستان د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي. نظم له حکومت څخه دا غوښتنه ده، اول استاد څخه دا غوښتنه ده چې زموږ زیاتره حکومت ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې د زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د پنځم یا د اتصادات یا د کوم بل مخابراتي شبکې انتنونه دلته راوړي چې کار وکړي، ځکه چې موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخ په خاطر له دې چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي نو موږ نسو کولی چې تر خپل نور ملګرو پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو، یا هغه کوم وسایل چې زموږ ضرورت وي، یا کوم موټر ته، یا کوم بله ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو هغه کشپای که ورځ موږ به هلته ورځو او خپله ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامیار یم د هلمند ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پریږدم، خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤولین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې، او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولي دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالدارې په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نورې خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخ نه نیسم، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. عبدالله یم د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ نه. زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کړي او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کړي. دلته په هرچي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډیر ګران دی. نو موږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسیږو چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدی ہل چروغ او جوڑ بیاس ثناولا شگیوالم د ننگرار ولایت کوس کونړ خیوی ولسوالینا. اوس مهال په لغمان په هنتون کې په لوړ زکړو بوختیو مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون لقبل مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالی رساته جوړ کړي، فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته پاسله سلام. د زما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي. دغه ولس پنجورو ده نړیوال وي تاریخ بنج ده تاریخ چې بنج نو خدا غس جاپان کې بنجز پر ولګي چې خرص پروش ټول شان بنج په بازارو کې او سنگین په بازار کې ور وست تاریخ کو چاکبر ده او کارخانه دي پودر دي معاملې ده لیکر او ولس چې ستړیا جوړ کړی ده ولس ور په دغه دوه دوه مانم ځکه لري ور هغه دوه مان تو خم غنوم ده پښک پاش په دغه خلاکه غولاد له چلو کېر نو دې جدا څو کړه ک بنجزونه دې په دغه جم پرو لګی چې تاریخ خرص پروشم بند کی ورور ک خانې هم بج کی کچاک برې مرک او نو را مول سره جوړور مرست چې وکي دا مرست جرا سره وکي کنه دا شش کال ورور ګر دا مولست افغانستان د ورستړي دی اولاد په وګوله ډوډۍ په سیاریا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سړي موسی دا آزادی رادیو کارکونکو شش چولس په خیر نور دا پیغام کې شیر کنه خو ډیر بشي لاری بندی دی ورور د اسلامی امارت دخوا سزمور پشتانه دیش دا لاری را خلاس کی دیر لسخت سن سر مخامخیو دیر در پا در سیویو دیر خاک پا سر سیویو ورور یو نارا نتوه کبری نتوه کستا ورور از مرکتی دا تدیب خبری دا غاکی دیر منا نوی ورور جان
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اول سلامون اونی کی ہلی احترامات تاسو ته او د زادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو او لیدونکو ته د ژوند کوم څه خوایم نو هله د چیز ما دا پیغام به تلور پور چارواک پر ورسیږي هغه می په دې شکل باندې دی چې دغه سم کارتونه چې پرنتولیکي د سکری باندې رجستریږي دا خو باید پر کاغذي تذکره باندې هم راجستر شي بیا مخکې موږ پر کاغذي تذکره باندې راجستروله اوس وایي کار نه کوي پر لیکي تذکره راجستر شي لیکي تذکره موږ نه لرو کې ولرو خوشاله کني یلته چې بیا ورسو سلستون زلته پر اساتو کې موږ ته جوړي ولار سره اکاسه تبديل ک زراغوانی بانک ته تحویل ک او کپدې دارو کې دا وسره کم کار دی زراغوانی بانک ته تحویل ک 200 ټاپک او کدا وک سل رقم مشکلاتونه دي نو دا هیله د چونو کې اسانتیا پښک وسی شد نو
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
اوس هم راځو د ورکشو ځان د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده
بله سلام علیکم ورسم سلام علیکم تاسو ته ټول راځم په وخت په خیر همزله لغمنه ملغمن څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا د مې کې نه درک شوې ده چې په کلو وایي څو کاله تر وکنه په تاندې پاره سمونه مته نه مته دې په داسې نه راځنګ وایي چې پر واه یا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې تمام
د نادرکی اعلان عبدالرزاق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی د غدوتنه ماشومان دی یوه دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل کلی اوسیدونکو دی له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی تر اوسه معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو پلان د شمیرې اړیکه ونیسي سپراتاویا دوویش واویا وویش او بلش میرا ایدا صفر واویا یواویا نهویش وسو یو نوی
سلامنا دا زده رادیو کارکون کو ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبان خیر نور الله هجران ملک کابل زمن یو ورکشاپ عزیز تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې، میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله، چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره، صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې. بل اتصالات شماره ده، هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده، صفر اته اویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنی صفر و اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم، چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، بله شماره ایم ټي این ده صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور. وروستی روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه ندرکه شوی دی. شمارې وروستیو کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور، صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا، صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی، صفر پوره اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار
کې خو وختونه او د الله په مات. ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوی چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي، صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردۍ او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمېره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت بکواد ولسوالی سسا سره پراڑی کما زما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د یش پښ کال کې چې نادره کسوی دی مرد د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکې نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-0 بلش میرو هم 0-2-4-1-8-1-4 وسلام په احترام.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مسې شغلې طاهر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روښ خوشاله است. جامله ته ځندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9 یعنی 0-1-1-2-3-1-9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-1-0-8. نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
ختلم در تمی وان کتلوا میں بخا در ختلم در تمی وان کتلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا Oh,
سبے وسا تدبیر چاری سپیاواڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخا ہارون ل درد نہ نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون ل درد نہ نندیا شیر تپنا راوڑے